آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د امنیت شورا د ملګرو ملتونو لپاره نوی سرمنشي نومولی دی. او په هیټی کې طوفان لشته لږه 10 کسان وژلي دي.
نن پنجشنبه ده، د 1495 کال د میزان د میاشتې 15مه ده چې د 2016 کال د اکتوبر د میاشتې 6مه کېږي. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او د ترکیې او عراق ترمنځ د تشنج په باره کې هم یو رپورټ اوریدلی سي. خوست په پر خبرونه روشان نورزی تاسو وړاندې کړي.
السلام علیکم. نړیوال ټولنې د څلورو راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو د مرستې اعلان وکړ. د مرستې په بروکسل کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې اعلان شوی. په کنفرانس کې جمهور رئیس غنی وویل چې دغه پیسې د افغانستان په راتلونکي باندې سرمایه ګذاري ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پرونۍ غونډه کې وویل چې هغه اوس هم د افغانستان د راتلونکي په اړه پوره اعتماد لري. د اروپایي اتحاد بهرنۍ پالیسي مشري فدریکا موګیرینی وویل چې په افغانستان کې امنیت او ثبات یوازې د سولې د پروسې له لارې راتلای سي. د بروکسل په غونډه کې د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. نږدې ټولو هیوادونو د خپلو مرستو لپاره په افغانستان کې د اداري فساد خلاف د کلکې مبارزې شرط ایښی دی. همداراز جرمني د افغان کډوالو بیرته سنول او ناروې بیا د سیاسي او انتخاباتي اصلاحاتو د خپل مرستو لپاره مهم شرطونه ګڼلی دي. د مرستې به تر 2020 کال پورې افغانستان ته ورکول کیږي چې د بیا رغونې او نورو چارو کې به لګول کیږي. په همدې حال کې په غونډه کې په طالبان یو ځل بیا غږ سوی دی چې جنګ پرېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. په داسې وخت کې چې د عراق حکومت غواړي چې د داعش نه د موسل د نیولو لپاره عملیات پیل کړي، د عراق او ترکیې ترمنځ اړیکې د داعش په خلاف جګړې کې د ترکیې د احتمالي رول په اړه خرابې سوې دي. د عراق جمهور رئیس پرون د چهارشنبې په ورځ ترکیې ته خبرداری ورکړ چې په عراق د ترکیې پوځیان موجودیت به سیمه ییزه جګړه راوپاروي. د موسل سره نږدې د ترکیې د زورو پوځیانو قوه پرته ده. ترکیې ویلي دي چې دغه عسکر د ترکیې د ګټو د ساتلو لپاره هلته پراته دي. دغه عسکر د موسل د نیولو لپاره کردان او سنیان هم روزي. ترکیه غواړي چې عسکر د موسل په نیولو کې برخه واخلي، خو عراق بیا وایي چې د ترکیه عسکر دي د عراق نه ووزي. اړیکې هغه مهال په سیلا خراب سولې چې د ترکیه پارلمان تیر اونۍ په عراق کې د یو کال لپاره د ترکیه عسکرو د ساتلو په طرفداری رای ورکړه. د پرتګال پخوانی سر اعظم انتونیو ګوتیرس د ملګرو ملتونو د نوي منشي په توګه ټاکل شوی دی، خو تر اوسه په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به هغه په رسمي توګه د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي په توګه وټاکل سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون رایګیري وکړه او هغه په لوی اکثریت سره د ملګرو ملتونو د مشر په توګه ونوموه. د امنیت په شورا کې هغه ته 14 موافق رای ورکول سوې، مخالف رای نه وه او دوی هم سپینې رای ورکول سوې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایټلی چورکین د امنیت د شورا د ریاست چې د امنیت د شورا ریاست په غاړه دی د رایګیري وروسته اعلان وکړ چې موږ یوازې انتخاب درلود او دغه نوم دی انتونیو ګوتیرس. نن به د امنیت شورا خپله فیصله رسمي کړي او دغه تصمیم به د یو پریکړه لیک په توګه خپور کړي. شورا به بیا خپل وړاندیز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته واسوي چې د ګوتیرس ټاکنه به تایید سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یمن د جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي په بیړۍ باندې حمله په سختو ټکو غندلې ده. نور تفصیل د ریچارډ گرین په ریپورت کې نظرانه یوسف زیتاسته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د هوسی یاغیانو لخوا د غبرید په سختۍ سره غندلې ده. هوسی یاغیانو یو ورځ مخکې د عرب اماراتو په وی بیړۍ حمله وکړه. دا برید د عدن په سمندر کې ترسره شو. د شنبې د ورځې په دغه برید کې د ځاني تاوان خبر نه دی ورکړی شوی. په دې برسیره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشرانو په نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی دی چې په یمن کې د هوسی یاغیانو او د حکومتي قواو ترمنځ د جګړو د لاسه چې کم خلک زوريږي په کار ده چې هغه ته پام وشي. سټیفن اوبراین وایي په یمن کې د سوی تغذی برسیره زما په فکر و ملیونه خلک داسې دي چې ډېر سخت خوراکي شیانو ته ضرورت لري. ما د یمن په روغتونونو کې داسې ماشومان ولیدل چې هغوی د لږې مري. اوبراین زیاته کړه چې ملګري ملتونه کوشش کوي چې په یمن کې خپلې مرستې زیاتې کړي.
او دا هم یو څو لنډ خبرونه. هغه طوفان چې د هیټي او دومینیکن جمهوریت یې ځپلی دی اوس د بهاماس د ټاپو خواته روان دی. طوفان چې د متیو په نامه یادیږي په هغو هغه ټاپو کې چې هیټي او دومینیکن پکښې موقعیت لري لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. په یونان کې به د مهاجرو ماشومان یوناني مکتبونو ته ولاړ سي. دغه هغه مهاجر دي چې غوښتل یې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي خو په یونان کې بند پاتې دي. د یونان د معارف وزیر نیکوس فیلس پرون وویله چې د دوشنبې په ورځ به 1500 ماشومان په شلو ښوونځیو کې خپلې زده کړې پیل کړي. او د ګوګل شرکت غواړي چې خپل نوی محصول بازار ته عرضه کړي. د ځلې ګوګل غواړي چې یو داسې وړوکی او ارزانه ماشین مارکیټ ته راوباسي چې د کور یو شمیر کارونه وکړي، البته د داسې روباټونو لپاره چې د کور کارونه وکړي څو نور کلونه هم په کار دي. خو ګوګل غواړي چې دغه ماشین چې د کور د مرستیال یا هوم اسیسټنټ په نامه یادیږي د کور هغه کارونه وکړي چې حرکت ته ضرورت نه لري. دغه ماشین به داسې وي چې د یوې وړې راډیو په شان موسیقي به غږوي او سوالونو ته به ځواب وایي. په موسیقي کې به په قاموس کې به لغتونه ګوري، د خوړو د برابرولو طریقې به شي، ټیکسي به راغواړي او د سینما ټیکټونه به اخلي. دا و د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ رپورت ته. د ترکیه او عراق ترمنځ تشنود هغه وخت زیات سو چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وویل چې د عراق په شمال کې د ترکیې د عسکرو موجودیت په لازیاتې سیمه ییز شخړې راپیدا راوپاروي. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ادوارد ایرانیان په دې باب یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصې تاسو اوري.
على الحكومة العراقية استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج برفض تواجد القوات
پرون د چهارشنبه پرواز د عراق حکومت په بغداد کې د ترکیه سفیر ته یو احتجاج لیک سپارل او په هغه کې د عراق په شمال کې د ترکیه د عسکرو په موجودیت اعتراضونه کړی دي. د عراق او د ترکیه ترمنځ دغه ډیپلوماټیک جنجال هغه وخت پیل شو چې د عراق وسلوالو قواو نیت وکړو چې د خپل ملک په دویم لوی خار موصول باندې چې د داعش د افراطي ډلې په کنټرول کې دی خپل قبضه بیا ټینګ کړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی خبرداري ورکړي چې د عراق په خاوره کې د ترکیې د عسکرو موجودیت د یو سیمه ییز جنگ خطر پیدا کوي. هغه دا هم ویلي دي چې د څو ځلې مخکې هم انقرې ته د غشان خبرداري ورکړي وو. په تیر هفته کې د ترکیې د پارلمان غړو د عراق په شمال کې د خپلو عسکرو د موجودیت وخت یو کال نور هم د دې د پاره وغوښت چې هلته د تورستي ډلو په ضد جنگ وکړي. انقره په دې ټینګار کوي چې د عراق په شمال کې د ترکیې د عسکرو ځای په ځای کول د بغداد سره د یوې موافقې په اساس شوې دي. د امریکا د فوز نطاق د ګرمن جان دورین د عراق د دولتي تلویزیون سره په خپلو خبرو کې ویلي چې ترکیه په هغه نړیوال ائتلاف کې شامل نه ده چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د ملیشو په ضد جنګیږي.
وانتم اليوم اقرب من اي وقت مضى للخلاص من ظلمي وجوري وبطش داعش يتقدم شباب العراق.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ترکیه ته د خبرداري په داسې وخت ورکړي چې د موصول د خار اوسیدونکو ته ویلي چې د موصول په خار باندې د قبضه کولو د پاره نظامی عملیات ډیر نږدې دي. هغه د موصول د خار د خلکو نه وغوښتل چې د هغو حکومتي عسکرو سره چې په دغو نظامی عملیاتو کې برخه اخلي پوره همکاري وکړي. د عراق په پارلمان کې د موصول د ترکمنانو د اقلیت استازي عزالدین دوله د خبرداري ورکړي چې د عراق په حکومتي عسکرو کې د کوردی او د شیعه ملیشو موجودیت به هلته نژادي تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړي. لبل خو د پاریس په پانتون کې د سیاسي علومو استاد خطر ابو دیب امریکا غږ ته ویلي د ګومان کوي چې امریکا به د عملیاتو په وخت کې توازن وساتي، یعنی په دې معنا چې د موصول د نیولو لپاره د فوز په اصلي عملیاتو کې به کم کم قوتونه برخه ولري. په عراق کې د مهاجرو د چار وزیر جاسم محمد د خبرلانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې د خلکو د حفاظت لپاره هم پلانونه تیار شوي دي. هغه وایي
خططنا للاستجابه ل 750 الف شخص تنزح من الموصل، ولكن هذه بالنسبه
غوی د نظامی عملیات په وخت د خلکو د تخلیه کولو پلانونه تیار شوی. هغه د هم ولیدی د داسې ګومان کوي چې 250 زره خلک بعد نظامی عملیات په وخت کې د خار نووزی، 500 زره بعد مهاجرو په کمپونو کې ځای په ځای شي، او 250 زره بنور د خار تنځ دې په کلو کې واچول شي. تیر هفته په عراق کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد په یو مرکه کې ویل چې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې به د 1 میلیون نه زیات خلک مهاجر شي. په عراق کې د امریکا اوسنی سفیر دانیل سلیمن د سه شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویلي چې امریکا به د عراق د دغو مهاجرو سره 180 میلیونه ډالر مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یمن د جمهور رئیس عبدالرب منصور هادی په سمندري بیړۍ باندې حمله په سختو ټکو غندلې ده. ملګري ملتونه په یمن کې د منصور هادی د حکومت په رسمیت پیژني. د امریکا ژه خبریال ریچارډ گرین داسې رپورټ را لېږلې دی چې نظرانه یوسف زیه تسته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي یاغیانو لخوا د غبرید په سختۍ سره غندلې دی. حوثي یاغیانو یو ورځ مخکې د عرب اماراتو په یوې بیړۍ حمله وکړه. دا برید د عدن په سمندر کې ترسره شو. د شنبې د ورځې په دغه برید کې د ځاني تاوان خبر نه دی ورکړی شوی. په دې برسیره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشرانو په نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی دی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو او د حکومتي قواو ترمنځ د جګړو د لاسه چې کم خلک زوریږي، خپل کورونو پرې خودو ته مجبور کیږي، زخمیان کیږي، په کار ده چې هغې ته پام وشي او دغه د نړۍ یو د خرابو جګړو وګڼل شي. سټیفن اوبراین چې د بشر د وزې د سار د ډلې مشر دی وایي په یمن کې د سوی تغذی برسیره زما په فکر 1 میلیونه خلک داسې دي چې ډیر سخت خوراکي شیانو ته ضرورت لري. ما د یمن په روغتونونو کې داسې ماشومان ولیدل چې هغوی د ولګې مري. زما په فکر دغه ډیر زړه بوګنونکي حالات دي، او هغه خلک چې په خپل باندې ماشومان لري هغوی به د دغه ماشومانو احساس ولري. ما په یمن کې په یو روغتون کې یو ماشوم ولیدو. ما داسې فکر کوو چې هغه د یوې میاشتې ماشوم دی، خو د هغه مور پلار ماته وویل چې هغه د 2 میاشتو دی. د سوی تغذی د لاسه هغه دومره ضعیف و چې د خپل عمر نه ډیر کم ښکارېدو. اوبراین زیاته کړه چې ملګري ملتونه کوشش کوي چې په یمن کې خپلې مرستې زیاتې کړي. هغه وایي چې د 2015 کال راهیسې هغوی په دغه کوششونو باندې اخته دي. سټیفن اوبراین زیاته کړه چې دغه کوششونه په کار دي چې نور هم زیات شي او نړیواله ټولنه د یمن په حق له خپل مسولیت ومني او د دغه مسلې د حل لپاره خپل رول ولوبوي. د خوراک لپاره د نړیواله ادارې ورلد فود پروګرام ویاند وایي چې هغوی یمن ته د خوراکي موادو د رسولو لپاره 1.5 میلیونه ډالرو ته سخت ضرورت لري چې وکړی شي هلته خوراکي شیان ورسوي. د یادونې وړ ده چې په یمن کې د حوثي یاغیانو او د سنی حکومت ترمنځ شخړې د 2014 کال راهیسې نښتې دي، او تر اوسه پورې په دغه جګړې کې 10,000 ملکیان وژل شوي دي. ویل کیږي چې په یمن کې شاوخوا 2 میلیونه خلک خپل کورونو پرې خودو ته مجبور شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1269 اف ام سل اشاریه 15
درنو ورېدونکو اوس پام کړی دی مرکېته د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې حکومت د اداري فساد په ضد د مبارزې لپاره جدي اراده کړې ده. هغه په دې باب او د افغانستان د نورو مسایلو په باره کې په بروکسل کې د امریکا ژغ د آشنا تلویزیون د همکاري برېښنا عمرخیل سره یوه مرکه کړې ده چې دا دې تاسو ته اورول کېږي.
طالبانو د دویم ځل لپاره د کندوز ښار ونیو. تاسو څه فکر کوئ چې د ملي وحدت په حکومت کې دا رامنځته شوي ستونزې د دې لامل شوی دی چې د امنیتي ځواکونو مورال کته شي او داسې ستونزې پیدا شي؟
متاسفانه طالبان وتوانېدل چې پرون یا برخه د کندوز خپل ترسس روفلندي راولي او دا څو ساعت دپاره ده قصه روانه وه، خو وروسته بیا د حالت بیرته سم شو او دوی په شا وګرځېد. دغه حادثه باید چې وڅېړل شي د نظامي او امنیتي له لحاظه، دا د کوم بل شی مسلې پورې تللې مسله نه ده. په دې کې شک نشته چې طالبان ډېری توجه په دې وروستیو کې له اول د تشکیل د ملي وحدت حکومت نه پر کندوز باندې او پر درې ځایونو باندې تمرکز درلود. یو یې هلمند خواته و، بیا مشرقي جلال آباد، ننګرهار ولایت او کندوز. دا حادثه شوې ده متاسفانه، خو باید چې وڅېړل شي چې علت او لامل یې څه و. یو علت پکې معلوم و چې زموږ قوتونه د دشت ارچي او خان آباد کې ډېر مصروف شو او ډېری قوتونه دې خواد انتقال نقل شوي و. کیدای شي چې کوم خلا امنیتي خلا پیدا شوي، راپی شوي او طالبان د دغه وضعیت نه استفاده کړي.
په دې وروستیو وختونو کې د متحده ایالاتو د تفتیش اداره یا سیګار د افغانستان د اداري فساد په برخه کې ډېره اندېښنه ښودلې ده. د ملي یووالي حکومت د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره کوم داسې د پام وړ ګامونه اخیستي دي؟
دا یوازې د سیګار مسله نه ده، دا د افغانستان د خلکو اندېښنه ده او لویه اندېښنه ده او زموږ هم یو اساسي مسله او یو اساسي اولویت تشکیلي د فساد سره د مبارزې پروګرام. او دا د یو ورځنی ورځې کار هم نه ده، خو عزم او اراده او ټینګ عزم او اراده د ملي یووالي په حکومت کې شته. دا مرکز چې جوړ شوی ده، خاصه د یو قضایي مرکز، دا یو اقدام ده، خو نه یوازې ده بلکې وطنوال زموږ بیا شاهد اوسي چې په دغه اکله جدي عزم او اراده لري، قاطع عزم او اراده لري. ملي یووالي حکومت د خلکو ملاتړ، د خلکو همکاري موږ سره او حکومت سره په دې کار کې ډېره مهمه مسله ده چې انشاءالله خلک هم غواړي چې د فساد سره مبارزه شي، ځکه چې بیشترین او زیاتره صدمه بیا خلک ویني.
بله، د افغانستان حکومت د مهاجرو د تګ نه چې مخنیوی وکړي په افغانستان کې او د کاري فرصتونو د پیدا کولو دپاره د بروکسل په غونډه کې دغه مالی مرستې چې غواړي، تاسو څه فکر کوئ؟ څومره ډاډه یاست چې دغه مالی مرستې به ورنرخه استفاده وشي په افغانستان کې او هغه ځای کې مصرف شي چې رښتیا هم ورته په کار ده مصرف شي؟
په دې کې شک نشته چې په د تیر 15 کلونو کې هغه مرستې چې افغانستان ته شوي دي په ځینې برخو کې ډېر مؤثر مرستې هم شوي دي او په ځای په کار اچول شوي دي، په کار اخیستل شوي دي ورڅخه. خو په ځینو برخو کې ضایعات هم شتون درلود، یا د اداري فساد په خاطر یا د نورو چې سم پروګرامونه په نظر کې نه ونیول شوي. اوس پس له 15 کاله نړیواله ټولنه هم دا اعتماد او باور لري د افغانستان پر حکومت او هغه طرحه چې د افغانستان د سولې او د انکشاف ملي طرحه ده، هغه نړیوال ټولنې ته زموږ بین المللي همکارانو ته د منل وړ طرحه بلل شوي ده، چې په کې د دوالو خواو څخه تعهدات شته، متقابل تعهدات شته. او انشاءالله د دغو مرستو څخه، نه یوازې د دغو مرستو څخه، بلکې د افغانستان د داخلي عوایدو څخه په کار اخیستل هغه ضرورتونه چې خلک د افغانستان لري په هغه ځای کار واخیستل شي چې هغه اصلي ضرورتونه د خلک دي. که تاسو ملي پروګرامونو ته وګورئ، ولسي تلون پروګرام چې یو لوی ملي پروګرام ده د افغانستان په سطح او څلور دېرش ولایتونه په کې په نظر کې نیول شوي دي، نه یوازې کلي بلکې ښارونه هم په نظر کې نیول شوي دي او په هغه کې د ښځې رول ته ډېر پام شوی ده. دا یو ملي پروګرام ده او هدف یې کاریابۍ ده، خلکو دپاره د فقر په مقابل مبارزه ده او د خدمات، اساسي خدمات خلکو ته رسول ده په هغه مناطقو کې، په هغو ځایو کې چې خلک زیاتر ورته ضرورت لري.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې د ملي یووالي حکومت کې ډېرې ستونزې دي او باید لویه جرګه راوبلل شي. تاسو د هغه د خبرو سره څومره موافق یاست؟
فکر کوم چې لویه جرګه رابلل یا تقاضا در لویه جرګه خپل تاریخي لري. د اساسي قانون، په اساسي قانون کې لویه جرګه تعریف شوې ده او څنګه لویه جرګه ته بلنه ورکول کیږي یا په کومه طریقه لویه جرګه دایر کیږي، هغه په اساسي قانون کې راغلی ده. اشخاص پکې نظریات خپل لري. زه فکر کوم چې مسئله واضح مسئله ده او تبصره نه کوم د شخصیتونو د خبرې په هکله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی رپورټه. په ننګرهار کې د وړکتونونو ښوونکي وایي چې دوی ته د ماشومانو د واکسین کولو لپاره واکسیناتوران نه ورځي. دا ښوونکي وایي چې د دوی سره اکثره ل 50 کالو څخه کم عمر ماشومان په وړکتونونو کې اوسې چې واکسین کولو ته ډېر اړتیا لري. زیاو رحمان احسرت د جلال آباد څخه رپورټ راستولې دي.
په ننګرهار ولایت کې نږدې هر ښوونځی او هر دولتي اداره د خزینه او کارکوونکو او ښوونکو د ماشومانو د روزلو لپاره یو وړکتون لري. په دې وړکتونونو کې ټول هغه ماشومان روزل کیږي چې ښوونځي ته د تګ لپاره قانوني عمر نه وي بشپړ کړی. دا ماشومان ټول د پولیو واکسین کولو لپاره پر شرایطو برابر دي. د دې وړکتونونو ښوونکي وایي چې دوی ته د پولیو او یا نورو واکسینونو واکسیناتوران کله هم نه دي راغلي. څو په وړکتونونو کې میشت ماشومان واکسین کړي. څنګه د جلال آباد ښار په یو ښوونځي کې د وړکتون کارکوونکي ته چې خپلو وړکتونونو ته د واکسیناتورانو راتګ باندې ټینګار کوي.
نو دا سمه ده کیږي چې د پولیو کمپاین روان دی، خو بدبختانه وایو چې د پولیو یو رضا کار دلته نه راغلی تر څو زموږ د ماشومانو ته د پولیو ضد د غوزنګ ضد واکسین وکړي. څنګه چې دا زموږ ماشومان د پولیو واکسین ته هرو مرو ضرورت لري، ځکه که خدای نه خواسته د واکسین څخه پاتې شي نو کېدای شي دوی خپله د بدن کوم غړي له لاسه ورکړي، یعنی بدن یې بیکاره شي، فلج شي او دا خپل ټول مسلسل ژوند بیا په کړاو کې تیر کړي.
خورانا بیا د سرورو ولسوالۍ د یو ښوونځي د وړکتون مسؤوله وایي چې که څه هم د دوی ټول زده کوونکي د واکسین کولو مستحق دي، خو دوی ته لا واکسیناتوران نه دي ورغلي. دلته په دې وړکتون کې ډېر ماشومان شته دي چې ځینو ته د پولیو واکسین کیږي خو ځینې نورې بیا د واکسین کولو بې برخې پاتې کیږي. نو له دولته مې غوښتنه ده چې دې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي، ځکه چې واکسین کول ماشومان ته ډیره ګټه کوي او دلته تر اوسه واکسیناتوران موږ ته نه دي راغلي. خو د ننګرهار عامې روغتیا ریاست بیا دا نه مني چې ګواکې وړکتونونه یې له پوښه پاتې وي. د دې ریاست مطبوعاتي مسؤل ناملا سمونې په تړاو داسې وایي:
د ننګرهار ولایت اړوند په ټولو وړکتونونو، مدرسو او ښوونځیو کې زموږ د واکسین ټیمونه فعال دي. د هر کمپاین پر مهال زموږ ټیمونه ځي او
په ننګرهار ولایت کې د پولیو واکسین د پلي کېدو لپاره تر ډېره پورې په ښاري سیمو کې اسانتیاوې برابرې شوې دي، خو سره له دې چې عامې روغتیا ریاست د خپلو فعالیتونو له چټکتیا او پراختیا غږیږي، خو بیا هم په دننه ښاري سیمو کې هم ماشومان د پولیو له واکسین بې برخې پاتې کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
په لوګر کې د نسایي او ولادي ناروغانو د درملنې لپاره روختون جوړ شوی دی. په دې باره کې ابراهیم رحیمی رپورت راستولې دی.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا، که څه هم په لوګر کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم مړینه د ډیرو ولایتونو په نسبت کمه ده، خو بیا هم دې برخه کې د یوه مجهز روغتیایي مرکز شتون جدي اړتیا بلل کیږي. د لوګر ولی محمد حلیم فدایی وایي چې په مرکز پل عالم کې د نسایي ولادي ناروغانو د تداوی لپاره د نوي جوړ شوي مرکز مالي لګښت د سارک سازمان ورکړی او په مډرنو طبي اړینو وسایلو سنبال دی. ښاغلی فدایی چې د یاد صحي مرکز د پرانیستې پر مهال خبریالانو ته خبرې کولې، وویل چې دا مرکز به د مور او ماشوم د مړینې په مخنیوي کې خورا مهم رول ولري.
هغه ټول ضروریات چې د یو وارډ لپاره د ولایت په کچه اړین دي، هغه دلته شته. مجهز او عصري وسایل دي، او په عین حال کې تعمیر هم داسې تعمیر دی چې پکې ماشومانو گنجایش کافی حلیږي. د ماشوم مړینه تاسو پوهیږي چې یو له هغو موضوعاتو نه ده چې باید د هغې مخنیوی وشي.
ولی محمد حلیم فدایی زیاته کړه چې د نورو برخو ترڅنګ د روغتیایي اسانتیاو د رامنځته کولو په خاطر هڅې ګړندی او پر مرکزي دولت سربیره یې د ځینو نړیوالو مرستندویو سازمانونو توجه هم راجلب کړې ده. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي ملکي روغتون رئیس ډاکټر عاشق الله مجیدی وایي د نوي روغتون په فعالیت سره ځینې هغې مهمې اسانتیاوي هم برابرې شوې چې په مرکز پل عالم کې د نشتوالي له کبله ماشومان کابل ته لیږل.
د دې پروژې په تطبیق سره موږ اوس کولای سو چې دغه واقعیت، یعنی تر 1200 پورې ماشومان، موږ کولای سو آنن په عین ټایم کې د تداوی لاندې ونسو او دوی ته دغه خدمات عرضه کړو. مهمه خبره د فوتوتراپي وه چې مخکې له دې نه موږ د فوتوتراپي په بخش کې دا خدمات نه درلودل. معمولا مریضان یا ماشومان به د فوتوتراپي لپاره، هغه ماشومان چې زیړی وي درلوده، د کابل شفخانو تخصصي شفخانو ته استول. اوس الحمدلله دا مشکل هم رفع دی. د ټریننګ وروسته به موږ عین خدمات په ولایتي روغتون کې عرضه کړو.
د دغه ولایت د ښځو چارو رئیسه شیما زرګر له امریکا غږ سره په خبرو کې د میرمنو لپاره د هر ډول اسانتیا رامنځته کول د هغوی د ژوندانه د بهبود لپاره لویه لاسته راوړنه او پرمختګ وبلل. شیما زرګر له کابل او دغه راز له نړیوالو بسپنه ورکوونکو سازمانونو وغوښتل چې د افغان میرمنو د ژوندانه د وضعیت ښه کېدو لپاره خپلو هر اړخیزو همکاریو او منډو ترلو ته دوام ورکړي.
مثلا اطفال که پیش از وقت تولد می شدن یا مشکل
دی بیلگی پتوگا ماشومان لو وقت مخ کی پیدا کیگی وی نزایی کیگی او یزنی نور مسائل شتا چه میرمانی دی امیندوارای پر محل ور سر مخ کیگی. خود دی سیهی مرکز پو پالی دو سر دی میرمانو آتیا فیصد مشکلات حل کی دایشی.
تقریبا 80% مشکلات زنان ولایت لوگر حل می شه.
همدارنګ چارواکي وایي چې د ولایتي ملکی روغتون ستونزې هم تشخیص او د حل په اړه هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. دوی زیاتوي چې د روغتون لپاره د نویو تاسیساتو پر جوړولو همکار روان دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15 وي، شټه 12. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3 وي، شټه 14. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8 وي، شټه 10. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2 وي، شټه 12. په غزنی کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4 وي، شپېته به هوا سړه سي، 9 درجه وسی. او په خوست کې به نن اسمان برک وي، د تودوخې لوړه درجه 8 وي. په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4 وي. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. هم دې سره درنو اولیدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي غواړو. تاسو ټولو پر خدای سپارو. خود امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو